دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې د لنجمن خط کیسه د ملک او پارلمان په ضد یو سازش دی بل په لو په پاکستان کې د وسوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیلابل راپورونه هم اخترغلي دي په خبرونه کې نور ګنښ می راپورونه لرو خپل مړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
اول د خبرونو سرټکی پاکستان ویلی د خپل هیواد د لارې باندې نیټو رسد هله بحال کوي چې د مومندو د بریټ پشان د پیښو مخنیوي ضمانت ورکړي شي افغان حکومت ویلی د قطر نه خپل سفیر د مشورو لپاره کابل ته غوښته دی او د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا په عراق کې د یوې دستورې پر مهال امریکایي جنډا کوزه کړی ده او اوس خبرونه د تفصیل سره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د خپل هیواد د لارې نیټو لپاره د سامانونو رسد به هله بحال کوي چې دوی د مومندو د بریټ پشان د پیښو د نه کولو ضمانت ترلاسه کړي نوموړي په یوې خبري غونډه کې ویل
همارا مطالبه جو میں آئی نیڈ دی
دیوای زمنګ مطالبه دادا چې زه د خپل ملک د خود مختاری د تحفظ لپاره باور او ضمانت غواړم او د تیر میاشتې په شان عمل باید بیا ونه شي نور نو بس ته موږ د خپل ملک په خود مختاری نور سمجوتا نشو کولای د یادونې وړ ده چې نېټو 13 میاشت په مومندو کې په یو هوایي بریډ کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجلی وو چې د هغې ورسته پاکستان د نېټو لپاره د سامان وړونکو گاډو مخانی ولیدا د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دوبی د هسپتال نه فارغ شوې ده د صدر ویان فرحت الله بابر وای زرداری په دوبی کې خپل کور ته لیږل شوې خدای نه دی ویلي چې پاکستان ته به کله ستنیږي د صدر د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی ډاکټرانو د صدر ټول ټیسټونه سم ګرځولي دي شپږ 50 کلن زرداری 13 هفته د ناروغي له وجې د متحده عرب اماراتو دوبی هسپتال ته د علاج لپاره تللی وو د زرداری ناڅاپه تک په داسې حال کې شوې چې د متنازع خط د لارې د امریکا انا د کودتا د مخنیوي خواص شوي وو او د دې فشار لکبل د زرداری د استعفا ورکولو ګمان کېده خو چارواکو بیا د خبرونو تردید کړي وو د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا ویلی افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده کابل کې د چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره غاړي خبري غونډه کې پنیټا ویل د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو او د افغانستان ملګرو لوی پرمختګ کړی او په 15 کالو کې تشدد ډیر کم شوی دی په دې موخه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وینا کې ویل د امریکا او ناتو سره د افغان همکارۍ په نتیجه کې افغانستان مستحکم شوی خو افغان ولس اوس هم انفرادي فوزن لری د ایران لخوا د امریکا ډرون الوتکې د نیولو په لړ کې د همکارۍ په برخه کې د یو سوال په جواب کې حامد کرزی ویل افغانستان ایران سره ډیر دوستانه تعلقات غواړي کرزی زیاته کړه دوی نه غواړي چې د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات کې ځان ککړ کړي د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ ریډیو ته ویل د قطر هیواد به له دې چې د افغانستان سره مشوره وکړي طالبانو ته د دفتر او ځای ځای ورکولو په اړه یې د امریکا او جرمني سره په همغږي یو لړ ګامونه پورته کړی د افغان حکومت د همدې کړنو په احتجاج کې خپل سفیر لا دغه هیوادار غوښته دی د افغانستان دغه چارواکي ویل حکومت یې د سولې په بهیر کې طالبانو ته د دفتر او ځای ځای برابرولو په اړه اعتراض نه لري خو په دې اعتراض لري چې د قطر هیواد ورسره مشوره نه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا تایید کړي چې افغانستان په قطر کې خپل سفیر خاغلی خالد احمد زکریا کابل ته د مشورو لپاره راغوښته دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا ایوانی نمائندگان د هغه بل منځوري ورکړي چې پکې د ایران په مرکزی بانک بندیزونه پراخول او پاکستان ته د امریکا ځینې امداد زندول شامل دي په دې بل کې پاکستان ته 200 میلیونه ډالرو امداد تر هغه د زندولو دړکه هم ورکړي شوی چې کله پورې د پاکستان حکومت د هغه اورپکو پر ضد ګامونه نوي پورته کړي سوک چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي دا بل د سینټ نه منځوریدل ضروری دي چې د دې وروستو به یې ولسمشر اوباما لاسلیک کړي او د قانون برخه به جوړ شي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا نن په عراق کې امریکایي جنډا د یوې دستورې پر مهال را کوز کړه. د دستورې لپاره بغداد ته نوموړی رسیدلې و چې د سره به په عراق کې نه کلن جنگ په باقاعده توګه ختم شي. دستورې ته د وینا پر مهال لیوان پنیټا وویل دا امریکا په پوځي تاریخ کې تر ټولو یو پیچیده او لوجستیکی مشن وو. 50,000 امریکایي عسکر پر لپسې توګه باندې وتل، په لسګونو پوځي مرکزونه وسپارل شو، په میلیونونو پوځي مشینري باید انتقال شوی وای. دا ټول په داسې حال کې ترسره کېدل چې موږ به د خپلو پوځیانو او عراق د اولس د حفاظت خیال هم ساته. په عراق کې د امریکایي پوز د مرکز د بندېدو دستوره په داسې حال کې ترسره شوه چې پرون صدر اوباما امریکا کې د خپلو پاتې ځواکونو د ستنېدو هرکلی کړی دی. شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې 40 وګړي چې یو لس پکې هما خار سره تعلق لري وجلې دي. د برتانیې د سار لاندې د بشري حقوقو ادارې په یو بیان کې ویلي هما خار کې د درې ورځو عمومي هرتال ورستو امنیتي ځواکونو چې د ټینکونه هم ورسره خارتنه نوتل. دا په هما خار کې د اگست میاشت ورستو لومړی لوی عملیات وو. د حکومت مخالف جنگیالو د امنیتي سرتیرو خار ته د ننوتو د مخنیولو کوشش وکړو او په ریپورتونو دوه گاڑی په دې کې تباشوی هم دي. ملګری ملتونه وایي د بشار الاسد رژیم پر ضد د نه میاشتو راهیسې ولسی پاسون کې خواوشا 50,000 کسان وجل شوی دي. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د لانجمن خط د سیسا د هیواد او پارلمان په ضد یو سازش دی چې غواړي پارلمان ړنګ کړي. د قانوني چارو یو کارپوه حکومت ته خطر په دې ډول ارزوي. بل پلو په پاکستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو پیل کېدو راپورونه مخې ته راغلي دي. دا چې په دې کې څومره حقیقت دی د سیاسي چارو یو کارپوه په حق لوای او دروان خبرونه په دوه منیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام د سندرو امیل اوریدل هم هیروي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د لانجمن خط د سیسا د هیواد او پارلمان په ضد یو سازش دی چې غواړي پارلمان ړنګ کړي. سینر ته په خپل وینا کې د ویل چې که د دوی حکومت استفاګانې ورکړي نو هیڅوک به هم حکومت په یوای سر جوړ نه کړای سي او راتلونکي حکومت به هم په شریک وي. په دې حکل نور حال اسلام آباد د مشال اډیو خبریال احمد الله راکب.
د سینیټ اجلاس تخپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې متنازع میمو کیس د ملک او پارلمان خلاف سازش دی او د صدر آصف علي زرداری ناروغتیا د میمو ګیټ سکینډل سره د تړلو خبري کیږي. وزیر اعظم ویل چې د ملک ټول سیاستدانان محب وطن دي او کومنګ استفاګانې ورکړي نو زه د ایوان ته ویل غواړم چې بل یو پارټي به هم په یوازې حکومت جوړ نه کړی شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان فوز پارلمان ته جواب دے دے او فوزی امیرانو همیشه د کرپشن خاتمه ناره وهلی دي او په ملکی حکومت کړي دي. خو موږ ټولو سیاسي ګوندونو لپاره دي چې جمهوریت نظام د مضبوطی لپاره کار وکړو.
اکورډینګ آرټیکل 91 د پرایم منسٹر د منسٹر اینڈ د منسٹر آف
د آئین د آرټیکل یو نیویم تر لاندې وزیر اعظم وفاقی وزیران او د مملکت وزیران قومي اسمبلی او سینټ ته جواب دیوي او تر څو چې د منصور اجاز خبره ده نو د هغه بیان له اهمیت نه دی ورکول پکار.
سیاسی چارو کارپو او قانون پخوانی وفاقی وزیر افتخار گیلانی نه چکل مشال ریډیو او پختل چې وزیر اعظم گیلانی دا بیان کمنګ استفاګانې ورکړي نو زمنګ په ژوند کې بیا انتخابات نشي کېدی. آیا موجوده حکومت ته څه خطر شته؟
سپریم کورٹ پرور په مخ را روان دل پرونه غي اور ډرو کړو تاسو ایکسپلینیشن وتر ار کې صدر رحم سره تاسو دا نه ارو جج مطلب امپلیمنٹ نه کړو. ما خپل زګما زیاد ادارې د فرچ چینل ور کړې چوزه لیکن پوزیشن کې اتحادات په دې مخ روان دي چې اوس مو ورځ دلته ګرانه دي چې وقت تیر کو
یاد دیوی چې ملکی مهم معاملات د غور لپاره د قومي اسمبلی او د پارلمان د قومي سلامتی کمیټي اهم اجلاسونه نن تر سره کیږي. د قومي سلامتی کمیټي اجلاس کې بعد میمو ګیټس سکینډل تحقیقات او ناتو حمله وروسته پیدا شوی صورتحال به غور کولای شي او د لړکی با کمیټي خپل سفارشات هم جوړوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. اوس زو د یو بل راپور پر لور. د پاکستان تحریک نفاذ اسلام ډلې یو مشر ادا کړی ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ خبرې اترو منځګړیتوب کوي. په دې اړه د حکومت دریز لا مخ ته نه دی راغلی، خو د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ ویلی و چې د هغو وسوالو طالبانو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ترهګري پرېږدي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان کې د تاریخ نفاذ اسلام امیر محمد شاه عبدالی دوا کړی دا چې د تاریخ طالبان پاکستان او حکومت په منځ کې اختلافات ختمولو په غرض خبرې اترې روانې دي، او د طالبانو د لوري نه دوی د سالیس په حیثیت په ډېر اسماعیل خان او ونکښې د حکومت ځنې چارواکو ته د جنگ بندۍ دپاره د طالبانو درې شرطونه پیش کړي دي چې کوم په دا رنګ دي. اول دا چې حکومت به بے شرطه د طالبانو ټول بندیان ملګری خوشی کوي. دویم دا چې په ایواد شه دننه به د طالبانو په ګرځېدل را ګرځېدل هیڅ شانته بندیز نه وي. په دریم شرط کښې غوښتل شوی دي چې په پاکستان کښې د لویدیځ جمهوري نظام ختم او د دې په ځای د دلته اسلامي او شرعي نظام نافذ کړای شي. مولانا محمد شاه دا هم زیاته کړه چې د طالبانو مختلفو ډلو په منځ کښې اختلافات ختمولو او د دوی را یو ځای کولو په غرض هڅې لګیا دي، او دې مقصد دپاره د افغانستان طالبان قومندان سراج الدین حقانی او ملا ذاکر دا وخت په سیمه کښې موجود د طالبانو سره خبرې کوي. مولانا محمد شاه په دا لړ کښې په دا رنګ وژغېده.
مشال راډیو ته د خبر دی رسوم چې د حکومت پاکستان سره مذاکرات جاری دي د تحریک طالبان پاکستان طرفانه درې شرایط تیر کړي دي چې موږ تاسو ته رسول دي. مشال راډیو ته امیر د تحریک نفاذ اسلام د پښتونخوا صوبې امیر مولانا نصیب خان شیخ او د ټول پاکستان په سطحه باندې ډاکټر سید شر علی شاه مدني صاحب چې د کوړه هټکه شلو حدیث ته دا مې تیوري چې مې په دې خبره کې پشترفت وکړي.
مشال راډیو چې په دغه اولې سره د تحریک نفاذ اسلام د پښتونخوا د څانګې امیر شیخ الحدیث مولانا نصیب خان سره رابطه وکړه، هغوی وویل
د طالبانو په منځ کې تحریک طالبان د حکومت په منځ کې سلسی کرای شي، که حکومت هیڅ تیور وي نو سلسی مې بیا کرای شي، طالبانو کوم جنگ بند کو د غاننګې د ټول حکومت منلی شي، تحریک نفاذ اسلام او سلسی کردار ادا کوي، که حکومت هیڅ بیا تیور وي نو مې بیا تیور وي. خبره کی بالکل خبره او دی مانی طالبانو خو چې حکومت د دې خبره ومني.
د مولانا محمد شاه د دې دعوې په بریښه چې ما د تحریک طالبان پاکستان وایون احسان الله احسان سره تماس ونیو، هغوی د مولانا محمد شاه دغه دعوې رد کړي او دا یې زیاته کړه چې که د مولانا محمد شاه سره موجود لیک شوي شرطونه باندې د تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله دستخط موجود نه وي بیا په دا لیک کښې هیڅ حقیقت نشته. احسان الله احسان دا هم وویل چې مولانا محمد شاه د هغوی ملګري او د دوی تنظیم د مفاهمتي او میږ د ټوپک په خولې د جهاد قایل یو. یاده دې وي چې محمد شاه مشال ریډیو ته د طالبانو د لوري نه کوم لیکلي شرطونه راوړي وو په هغه باندې د طالبانو د امیر حکیم الله یا بل قومندان دستخط ثبت نه وو. البته د تحریک نفاذ اسلام پښتونخوا د څانګې امیر قاضی الکوزات مولانا نصیب خان او د مولانا محمد شاه نمونه او د رابطې دپاره د دوی موبایل نمبرې درج وې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیلابیل راپورونه مخې ته راغلي دي. هم پر دغه موضوع د مشال رادیو همکار داود خټک د سیمه ایزو چارو له کارپور ایملا یوسفزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې آیا رښتیا هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي که نه. نوموړی وایي
رسمی خبرې به نه وي خو رابطې شته. قبایلي مشران او علما د لارې دغه طالبانو سره د پاکستان حکومت د چارواکو رابطې شته، خاص په ګمان دی په جنوبي وزیرستان کې او باجوړ کې. د هغې ثبوت دا دی چې دا اوس یو بل باندې حملې نه کېږي او فوجي عملیات زیات نه کېږي، حکومت خو مکمل انکار کی، فوج هم انکار کی چې خبرې نشته، طالبان هم داغه یو نیم بیان وی چې خبرې بالکل نشته. اوس طالبان دا وی چې آو رابطه شته، خبرې شته، اوس مکه مولانا فکر محمد دی باجوړ کې نو داغه رابطه شته، داغه مخالفین دی باجوړ کې هغوی مشری ملد عبدالله کوي، هغوی وی چې نه مو خبرې نه کړو، یو ډله خبرې کوي بله نه کوي. همدغه صورتحال ما تخکاری په جنوبی وزیرستان کې دغه مونږ ویلی شو چې یعنی رسمي توګه باندې په ښکاره باندې خبرې نشته، خو پټې سره سره رابطې او خبرې شته.
تاسو چې د مولانا فقیر محمد خبره وکړه، خو هغې سره بیا د تحریک طالبان چې کوم ویان دی احسان الله احسان، هغې بیا هغه د فقیر محمد خبرې رد کړې چې کنې داسې هیڅ کوششونه نه دي روان. نو دې مونږ څه مطلب اخیستی شو چې د طالبانو ترمنځ کوم اختلافات هم موجود دي؟
یہ خدا خبر ہے چې په خپل د طالبانو تحریک مخ کې ویلی چې مونږ خپل چې کوم مختلف زینو کې زمونږ شاخونه دي، زمونږ طالبانو ډلې دي، هغه سره دا اختیار شته چې هغه مقامي توګه باندې مقامي مسلو باندې حکومت سره خبرې کولی شي. یو قسم له هغه اختیار ورکړی او خپلواکي ورکړی. نو خدا خبر رښتیا وي نو بیا خو ضعیف مسلو بارہ کے ضعیف خبریں کی دی سی بل دادا چی مولانا فقیر محمد خو یعنی آغا خو مخ کے نا دیاغا و دیاغا دیسو مردو ترمین دی اختلافاتو آو دی یو بل خلاف مخ کے مبارن نور کریو اس دغا چکا مخالفین دی موغی وی چی مونگا اصلی تنظیم مونگا یو دادالله پنمان دی یو کماندان آغا دی آغا مشر دی نو آغی وی چی مونگا نماندگی کو تحریک طالبان پاکستان خو دادا چی مولانا فقیر محمد خو هم دغه تنظیم مرکزی نائب امیر دی. داسې معلومیږي چې اختلافات هم شته، خبرې هم شته، او یعنی دوی په دې خبره خوشحاله دي پاکستان په دې پالیسۍ باندې چې اوس کوم دوی د مومند اجنسۍ د پیښې نه پس هغې باندې عمل کوي. د نیټو د رسد دارې تړلي دي، شمسی هوایي ډګر دی په امریکایانو باندې خالي کړو، د بون د افغانستان کانفرنس کې ګډون ونه کړو. ټولې خبرې طالبانو د مرضی دي، هغې په دې باندې خوشحاله دي.
رحیم الله صاحب، پرون په پېښور کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې، نو هغه وی چې دی به یوازې د هغه وسلوالو سره خبرې کوي چې وسله کېږدي او د ترګرۍ نه لاس واخلي. نو آیا کوم طالبان یا د دې کومه ډله به دې خبرو ته تیاره شي یا تیاره شوې ده؟
تاسو وګورئ چې مخکې پاکستان حکومت دوی سره خبرې هم کړې دي او د امن پرېکړې هم کړې دي. نو آیا هغه وخت دغه طالبان خپلې وسلې خودې وي هغه تسلیم شو؟ تسلیم شوي نو نه به هغه تسلیمېږي، نه به هغې وسلې کېږي. نو چې بیا حکومت خبرې کول غواړي نو بیا خو دغه شرط په کې بالکل یو قسم له هغه ضروري دی. چېرې هم دا نه دي شوي چې داسې وسله واله ډله وي او هغې خپلې وسلې کېږدي او بیا خبرې شروع کړي، بیا خو د هغې طاقت ختمېږي.
تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان حکومت اوس ځینې داسې ګامونه اخیستي لکه د نیټو د سپلایي ودرولي ده او دغه شمسی خالی کړی دی، او داسې د امریکا یا ناټو سره د پاکستان د حکومت نورم اختلافات دي او په دې باندې طالبان تر یو حد پورې خوشاله دي او همدا غواړي. نو آیا د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د دې خبرو اترو د خبرې مخې ته راتلل، آیا دا کوم ارادي کوشش ته؟
نه، دا خو زه فکر کوم چې ارادي نه کوم چې دا پیښه خو چې شوې ده مومن اجنسۍ کې نو دا خو پاکستان په نومبر وشوله او دا خو د چا په وهم او ګمان کې نه وه. دا خبره خلکو ذهن کې نه وه چې پاکستان به دومره سخت دې باندې عکس العمل ښیي. دا خبرو چې د طالبانو سره پاکستاني طالبان دا خو مخکې نه خبرې روانې دي، مخکې هم د پارلمان هم قرارداد شته چې خبرې وکړي. دا خو حکومت دا ویلی شي چې مونږ خو د پارلمان یا د سیاسي پارټ ګوندونو د غونډې قرارداد باندې عمل کوو، ځکه مونږ دا خبرې کوو. ما بخیر باندې دا یو غیر ارادي خبره وه.
د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی و چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په اړه زموږ د همکار داود خټک پوښتنې ځوابولی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې د www.mashalradio.com.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو ټولی خبرونه کچیر تاسو غواړئ د فیسبوک للارې واوري نو پر فیسبوک د لارې هم تاسو اوریدلای شئ. اوسو د بل راپور پر لور. خبری اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې د خپل خبريال اشتیاق مسعود د هغه سفر هار خبر کړی دی چې له پاکستانی طالبانو سره په هغه سیمه کې تر سره کړی دی چې په فرضي توګه د پاکستانی پوز په واک کې ده. خبريال ویلي چې د 15 ساعتونو د سفر په ترڅ کې د لو سوالو طالبانو سره تر سړکونو او کلو لري په ډیره اسانه له پاکستانی عسکرو څخه پټ تر سوي وو. د دې راپور مهم ټکی زموږ همکار بوریوال کاکړ درته اوروي.
وسلوالو طالبانو ل خپل مشر حکیم الله مسعود سره د مرکې لپاره درې پاکستانی ژورنالیستانو ته بلنه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستانی طالبانو کې د اختلاف او بیلتون خبرې مخې ته راغلې دي. د خبری اجانس اسوسییټډ پریس خبریال عکاس او ویډیو جوړونکي اشتیاق مسعود له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د افغانستان پولې ته نږدې شپږ ورځې تیر کړې دي، خو حکیم الله مسعود له دې ژورنالیستانو سره د هغوی په خبره له دې کبله نه دي لیدلي چې د افغان طالبانو یو پلاوی له ده سره د لیدو لپاره ورغلی و. رپورت لیکي چې د دې سفر پیل د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه وسو، چیرې چې د امریکا پر غوښتنه سربیره پاکستان لا هم عملیات نه دي کړي. خبریال وایي چې د دې سیمې په کوڅو کې د نور هیوادونو او د پاکستان د نور سیمو سخت دریځ هم لیدل کېدل. دی وایي چې موږ بیا د جنوبي پولې ته ولاړو او د څلورو وسلوالو طالبانو په ملګرتیا کې مو پر پښو خپل سفر پیل کړ. یو وخت په جنوبي وزیرستان کې شاوخوا 15 لکه خلکو ژوند کاوه، خو د هغه په خبره اوس یې شارګوټي او کلي زیاتره خالی دي. دا ځکه چې په 2009 کال کې پاکستان د خلکو ته ویلي وو چې د پراخو پوځي عملیاتو په خاطر دی له سیمې څخه ووځي. پوځ وایي چې دوی دغه سیمه پاکه کړې ده، خو زیاتره ځایي خلک بیرته خپل سیمې ته نه دي ستون سوي. هغوی د پوځ پر دې بیانونو باور نه کوي چې ګواکې د دوی وطن اوس خوندي دی. خبریال زیاتوي چې د یو خالي کړل سوي کلي د یو وران کور په یو کوټه کې درې تنه اوسېدل. هغوی ویلي چې دوی ځکه ونه وتل چې یو خو یې پیسې نه درلودې او بل له دوی څخه دوه پیدایشي په سترګو ړانده وو. خبریال وایي چې دې کسانو ته یو خیرنه پیزی او یو تور لغړن دیګ پروت و. له دې کسانو څخه 1.5 کلن مافق خبریال ته ویلي چې طالبان دوی ته د میاشتې پر سر خوراک ورکوي او کله پخ شوي خواړه هم ورکوي. خبریال پر مخ لیکي چې یوازې پر خاص سړکونو د پاکستانی پوځ پوستې وي له کوم څخه چې په اسانه تیرېدل ممکن و. دی د طالبانو د عملیاتو د کماندان شمیم مسعود له خولې لیکي چې د پاکستان پوځ یوازې تر سړکونو محدود دی او شاوخوا ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. خبریال بیا یو داسې ځای ته بیول سوی له کوم ځای څخه چې پر سړک تیرېدونکو عسکرو باندې بریدونه ترسره کېدل. دی وایي چې هلته شاوخوا 1.5 جنګیالي وو چې په راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سنبال وو. دی وایي چې شمی مسعود په یو دوربین کې پر یو نږدې غونډۍ داسې وسله ور وښودله چې د هغه په خبره د الوتکو د راغورځولو ټوپکو او له وسلوالو طالبانو سره وو. خبریال زیاتوي چې کله موږ په خبرو اخته وو نو پوز د دې مورچې پر لور د توپ ډزې وکړې چې یو توغندی 50 متره لرې پرېوتی. دی وایي چې موږ بیرته تر شمال پورې پر پښو راغلو او لاره مو بدله کړه. د هغه په خبره یو وسلوال د څو کورونو پر لور ګوتونی ولا او وی ویل چې دلته د ترکمنستان وسلوال اوسېدل. د هغه په خبره د بهرنیو هیوادونو وسلوال د سیمې په بیلابیلو برخو کې اوسېدل. خبریال لیکي چې د پاکستان پوځ څو ځله جورنالستان جنوبي وزیرستان ته د دې لپاره بیولي چې خپلې لاسته راوړنې ورته په ګوته کړي، خو د خبریال په خبره پر هغه څه چې دوی ولیدل د پاکستاني پوځ چارواکي د څه ویلو لپاره حاضر نه سو. خبریال د طالب کماندان شمیم مسعود له خولې زیاتوي چې اروپا کې زیاتره وخت د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو څخه د ځان ژغورلو په خاطر خپل روزنیز مرکزونه له یو ځای څخه بل ځای ته وړي. خبریال وایي چې د دې سفر پر مهال په یو ځای کې اروپکو دوی ته هغه تازه برتې سوي ځوانان وروښودل چې د هغوی په خبره د غرونو په منځ کې په یو وران کلي کې د ځانمرګي بریدونو لپاره روزل کېدل. د خبریال په خبره دې ځوانانو چې مخونه پټ کړي وو په یو خوله وویل چې دوی به بی لزړه نازل کېدو د خپل کمانډانانو په امر جګړې ته ورودانګي.
بوریوال کاکړو چې د اسوسییټډ پریس د هغه خبریال د ریپورت په اړه تاسو ته حال درکوي چې نوموړي د هغو سیمو سفر له طالبانو سره یو ځای کړی وو چې د پښکارا توګه د پاکستانی پوسټر واک لاندې دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وایي دوی په 2018 کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او په ډیرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړي دي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې چې په اړه نور حال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لیون پنیتا دویم سفر دی. نوموړي د چهارشنبه په ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته په افغانستان کې 2018 میلادي کال د جګړې د لوري د بدلیدو لپاره مهم کال وباله ویل چې دوی په تیر کال کې په ډیرو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو ځواک مات کړی. لیون پنیتا په دې برخه کې د افغانستان د جنوبي یادونه وکړه چیرې چې د ده په وینا طالبان کمزوري شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی که څه هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اکمالولو لپاره نورې لارې هم لري، خو دوی به له پاکستان سره خبرې وکړي څو د ناټو د اکمالاتو پر مختللې لارې پرانیسي، ځکه د ښاغلي پنیتا په وینا د پاکستان لاره د اقتصادي او د اکمالاتو د زر رسولو له پلوه دوی ته مهمه ده او دی هیله من دی چې دا لاره به بیرته پرانیستل شي. پنیتا د چهارشنبه په ورځ وختي د افغانستان د پکتیکا ولایت ته تللی و او هلته یې له امریکایي سرتیرو قمندانانو سره کتلی و. لیون پنیتا وویل
There is no doubt that over the last two years افغان او انټرنیشنل
خغلی پنیتا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو دوو کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغو سیمو کې چې ډېرې نامنوې امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړی. زما په باور 2018 کال د جګړې د لوري په بدلولو کې ډیر مهم کال و. د لیون پنیتا په وینا سره لدی چې موږ په 2018 کال کې له افغانستان څخه په وتلو پایل کړی، خو په همدې کال کې مو د جګړې په برخه کې بریاوې لرلې چې دې بریاوو او پرمختګونو ته به دوام ورکوو او ساتو به. لیون پنیتا زیاته کړه چې موږ دلته په سمې خوا روان یو، د پرمختګ په حال کې یو، تاوتریخوالی کم شوی او وسلوال طالبان کمزوري شوي دي، خو خبرداري ورکړ چې جګړه لا ګټلې نه ده او ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. افغان ولسمشر کرزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی له ښاغلي پنیتا سره موافق دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پرمختګونه کړي، ویل موږ د امریکا او ناټو په مرسته په افغانستان کې په عمومي توګه د یو نظام او د عمومي امن او ثبات په ټینګښت توانېدلي یو، خو لا هم په دې بریالي شوي نه یو چې افغانانو ته په فردي توګه امن برابر کړو. دا چې د دواړو لورو په کتنه کې پر کومو مسلو خبرې شوې په دې اړه ولسمشر حامد کرزي وویل
موږ د دواړو خواوو په مذاکره کې په ټول هغو حالات خبرې وکړې چې د افغانستان او د امریکې تر مابینځ دي، او د منطقې پر حالاتو به خبرې وکړې، او د افغانستان او د امریکې پر ستراتیژیکو رابطو او آینده رابطو به خبرې سره وکړې. د نن حالات مو سره جوړ د افغانستان د پولیسو د ملي اردو د امنیتي قوتو د تقوی خبر مو سره وکړل مثبت او شمل دسمه درلود.
د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځینو سیمو د امنیت د چارو سپارل هم یو بریا وبلله، ویل د امنیت سپارنې د دویم پړاو په بشپړېدو سره به چې سیمې ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې اعلان کړي په سلو کې 50 افغانان د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي.
اجمل لندو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه تاسو راپور اوروي. په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې دا مهال د سخت کړکېچ ښکار دي، د امریکا په کانګرس کې د هغه بل د منظوري په مخه هڅې ګړندۍ شوي دي چې پاکستان ته د ورکل کېدونکو امریکایي مرستو د ځینو برخو د کنګولو وړاندیز پکې شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال راډیو همکار هارون بچاره کوي.
د امریکا کانګرس د دې لپاره چې په پاکستان فشار سیوا کی او د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې رښتینی همکارۍ کول تاړ باسي، په خپل نوي بل کې اوباما انتظامی ته پاکستان سره د روانو امریکایي مرستو د کنګل کولو وړاندیز کړی دی. د کانګرس په بل کې ویل شوی تر هغه چې پاکستان د هغو ماینونو جوړېدل لمنځه وړي نوي چې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونه وژل کیږي، د هیواد تبا $200 میلیونه ارزښت لرونکي امریکایي مرستې نه ورکول کیږي. فرانس پریس ایجانس د امریکا پالیسی جرګه کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي او د دې ایوان د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر بک میکیون لخلي لیکي چې وایي سره له دې چې موږ پاکستان ته اړتیا لرو او د موږ ته زموږ له دې هیواد سره اړیکې په داورستیو کې ترنګلې پاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د جګړې په اړه چې د فکر کوي نو تر ټولو غټه اندېښنه د ځای پر ځای کړل شو ماینونو د لاسه د ځواکونو وژنه ده. امریکا له پاکستان غواړي له خپل خاورې د افغانستان ته د کلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق مخاوني سي چویل کیږي په کورونو کې ترې بمونه جوړیږي او د ائتلافي ځواکونو پر ضد ترې د یوې مهمې وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. د پاکستان حکومت چې په ممندو د ناټو د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر مخ له خپل خاورې تیرېدونکو اکمالاتي لارې تړلې، د امریکا د دغو غوښتنو په ځواب کې وایي چې خپلو قومي ګټو او ارضي تمامیت ته په اولیت ورکولو به امریکا او ناټو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. راپورونه ښایي واشنگتن په دا ورستیو کې له اسلام آباد څخه غوښتنې زیاتې کړې او ورڅخه غواړي چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد باید کوټلې اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس دواړه ایوانونه د دې هیواد د راتلونکي کال د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره د 625 بلیون ډالر د بودیجې په منظورولو سلا شوي، راپورونه وایي د کانګرس غړي هیله مندي چې ولسمشر اوباما به د یاد بل د ویټو کولو له خپلې کړې دړکې تیر وزي او ورباندې د خپل مهر په لګولو به په نوي قانون د بدلېدو لار هواره کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، په پېښور کې د مازیګر 4:30 سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي پاکستان با د خپل هیواد د لارې د نیټو رسد حل بحال کوي چې د خپل واکمنۍ او حفاظت ضمانت تر لاسه کړي. افغان حکومت ویلي د قطر نه خپل سفیر د مشورو لپاره کابل تار ورغوښته دی. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو احتجاج وروسته له هغې ختم شوی چې د صحت وزیر ظاهر علي شاور له د غوښتنو پوره کولو تسله ورکړې. د امریکا د دفاع وزیر لیمون پنیټا وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. د امریکا ایوانی نمائندگان هغه بل منظور کړی چې پکې د ایران په مرکزی بانک بندیزونه پراخول او د پاکستان لپاره امریکایي انداد ځنډول شامل دي. او په عراق کې د یوې دستوري پر مهال امریکایي جنډا کوزه کړی شو چې د سره د امریکا لخوا د عراق نه کلن جنگ په باقاعده توګه ختم شو.
منور شاو چې دا مهم خبرونه لنډیز تاسو ته واوروي. ګران اوریدونکو، سوار سیدلې ځانګړي ونیس پروګرام د سندرو عامل ته. د سندرو عامل د دیونی په خبرونه کې د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن کمر ګله د خپل مسافری د شپو ورځو په جلال آباد او پېښور کې د ترسره کړي هنري فعالیتونو او د پښتو په اوسنۍ موسیقي کې د نورو جهانات په څیر د موضوعګانو په اړه خپل نظر شریکوي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی او جوړونکی هارون بچا دی، راځي چې ورته غوښو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل کې درته ز هارون بچا سلامونه او د مینې پرزونه وړاندې کوم. مینوالو، په پښتو موسیقۍ کې که څه هم چې ویل کېږي د خزینه سندرغاړو برخه اخواره ده، خو په دوی کې ځینې بیا چې د غډګر ته راوتلي نو د خپلو زړه راښکونکو اوازونو او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په مټې د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو کې د همیش همیش لپاره ځای جوړ کړی دی. له دغو نومیالو سندرغاړو له جملې څخه یوه تنه میرمن کمرګله یادیږي چې په خپل جادوګر او خوږ غږ یې نه یوازې ولسي سندرې بلکې غزلونو ته هم ښکلا بخلې چې نن یې هم په اورېدو سره زړه ته د خوشحالۍ او اطمینان احساس کیږي. د پښتنو دغه وتلی هنرمنده د تیرې سمودې راهیسې د فن له ډګره لری تللې ده او دا مهال په کینیډا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. د سندرو میل د دې اونۍ د خپرونې لپاره له مشال ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کړې چې ورکې نوموړې له خپلو مینوالو سره د خپلې مسافرتیا د تیرو وختونو د خوږو خاطرو او د معاصرې موسیقۍ په اړه د زړه خواله شریک کړې دي. خو مخکې تر هغې چې د کمرګلی بیبي څرګندونې واورئ، راځئ چې د دې مشهورې سندرې نه خوند واخلو. کمرګل بیبی د مشال ریډیو اوریدونکو چې ستاسو د هنر مینوال دي که د مسافرای د خپل ژوند په حق لورته وای او دا هم ورته وای چې دغه د وطن لریوالی دي په هنري فعالیت کوم اغیز کړی دی او که څنګه؟
زما دولس کاله وشو چې زه په کاناډا کې یم. خپل وطن وطنی که شهزاده یم پردي وطن کې خوار زاري خوشحاله خو نه یم. زما که شرایط ښه شي او زمانه مساعده شي زما وطن خو وطن دی، بلکې مینوال مې رانه لرې پاتې شوي دي، هنر مې رانه لرې پاتې شوی دی. په دې شي زه ډېره مانیجنه او خفه یم. هنر خو مخ هنر دی، هنر خو ښه دی. خوا کې مې ایملجان داخل دی، بیانین خپل پلار غوندې موسیقي بجغه گئی، موسیقي جوړی په خپل سو کمپوزونه جوړ کړی دی. بل زوی مې دی خیبر جان، ښه موسیقي غږی، ښه بجغه گئی، نن شین د پلار جان دی. بل زوی مې دی اسدالله جان ځاخی، چې هغه موسیقي کې ډېر ډېر لاس لري. د هنر مایسنه منته داسې دی چې ژوند لږ شانتي لږ زمینه مساعده نه ده، نو ځکه زه هنر زما خاموشه پاتې دی. زه نه مې دی دا دومره وخت چې په کاناډا کې نه مې نوي کسټونه بار هیستلي دي، نه مې سندرې را سره دي، غزلې را سره دي. دلته دا اسټوډیوګانې چې دي دا سبتونه چې کوي دی خو بیخي اور کته کړی که نه. موسیقي نه لرم دلته، غربي موسیقي چې ده هغه زما نه خوښېږي، هغې سره زه نه شم ویلی نه یې وایم. ولې چې زما هنر فلکلور دی، شرقي دی. په غربي موسیقي کې لکه خبرې چې کې نه د شعر فن معلوم دی، نه د شعر خوند معلوم دی، نه د شعر هغه مضمون معلوم دی. نو خلک نه خوښوي. زما په عقیده او زما چې زه چې کما اورم، زه خو فکر نه کوم چې د هغه جبیده نه پاتې شي. هغه د دوه ورځې د موسیقۍ نیمګړتیا ګڼم، ځکه نو زما هنر خاموشه پاتې دی.
لکتیر وختونو په لولاړ شو کمرګل بیبی، او زمونږ د اوریدونکو د معلوماتو لپاره راته وای چې چرته وزېږي دی، ورکوټواله دی، چرته تیر ک، او بیا دا چې د موسیقۍ سره دی مینا سنگ پیدا شو، او کله د میدان ته راغله؟
زه د جلال آباد د بازارک په وکیل کې پیدا شوم، وړه لوی شوم جلال آباد کې. هنر خو زما لکه کورنۍ و، ولې چې زما پلار موسیقي دان و، بیا زما مشر ور خدای دې وبخښي هغه موسیقي دان و، خپلې سندرې ویلې تور بادام سپین بادام سره. زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوم، ځکه زما مینه او علاقه زیاته د هنر سره و چې زه د هنر میدان ته راغلم. محمود انګل هغه چې د وخت مطبوعات افغانستان کې خبر شو چې د دلته یو فنکار پیدا شوی دی، یو پښتو آوازونه هغه وخت پښتو ډېره کمه وه په کابل کې په ټلویزیون باندې. د وخت مطبوعات زه وغوښتلم، کابل ته لاړم. کابل ریډیو سره مې همکاري شروع شوې وه. زه تقریبا د 14 کالو اولنی پروگرام ما ورکړی دی رادیو ته. اولنی سندری چې ما ویلی وو هغه یو دا و چې په ما مینا سترګې د سرې دي نن خو دې ډېر ژړلی دي نه. یو مې دا سندرې ویلې وه، یو مې دا سندرې ویلې وه چې کمیس مې لنډ ونیسه مورې ما په تومت کړې جامې تورې، د بلتانه داسې دوران دی او جانان مې کتر ته روان دی. لکه دا ما د دغه نه اورېدلې وه خدای دې وبخښي ګلنار بیګم نه. بل سندره مې ویلې وه چې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پنا شوې ته زما د سترګو، دا ګلنار بیبي ویلې وه. هغه ځای نه ما اورېدلې وو نو ما سره چون شوق و. خو زما د ماشومتوب هغه سندرې وې چې 14 کلنه ومه چې هغه سندرې ما ویلې، نو ډېر زیاتې خلکو خوښولې. نو هر چې ته بام چې پروګرام کولو نو بیا به همدا سندرې ما تکرار تکرار ویلې، ولې چې نورې راته یادې نه وې بیا مې وروسته وروسته زده کړې او وروسته وروسته ما سندرې ویلې.
کمال ګل بیبي خدای بخلې زاخیل استاد چې ستا د ژوند ملګری هم او د موسیقۍ هم او د چا د هارمونیم خواږه او د کمپوزونو سوچا ولسی رنگ چې ستا په موسیقۍ کې پریوانه په نظر راځي، نو سب وایي چې نوموړي ستا د هنر په غوړېدو کې څومره مهم کردار لوبولې ده؟
کله چې زه رادیو لا رالم په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو، خالي رادیوګانې وې، ژوندي پروګرامونه وو. په هغه ټایم کې زما محمد زاخیل چې وو هغه هندوستان کې تحصیل لپاره تللی وو. کله چې هغه ځای نه راغله نو بیا ما ورته شکره کېښوده زه شاګرده شوم، نو هغې کمپوزونه راته جوړول، شعرونه به یې خوښول او لکه کمپوزونه ورته هغې ډېر ښه کمپوزونه یې جوړول. بیا وروسته خو استاذ مې و او خاوند مې شو، زما د هنر جلب د هغې په لاس کې و، نو ښځه او خاوند مو یوه هنري جوړه مو. زما د آواز سره د هغې مینه پیدا شوه او د هغې د باجیو سره، باجی سره یا موسیقۍ سره زما مینه پیدا شوه. هغه شاګردي او استاذي په محبت بدله شوه د موسیقۍ، او تقریبا 40 کاله وشو نو چې سترګو نه مې پناه دي. موسیقي چې جوړه کړې ده ورته راځه چې یو جوړه کو جونګړه په ځنګل کې نورې لکه وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم غزلې وي، حافظ صاحب غزلې وي، د قتیل صاحب غزلې وي، لکه ډېرو شاعرانو د ملنګ جان استاذ غزلې چې وي دا کمپوز کړي دي. او ما ویلې او د خپل د داخل شعرونه چې وو هم ویلې دي. یو ویلې چې زه چې په تورو سترګو تور رانجې کم پورې مورې ځواني مې ګورې مورې جدا د لیاره، دا په خپل د محمد زاخیل کمپوز دی او شعر هم دی. هغه د دې په خاطر شعرونه ویل چې دی خو اولنی شاګرد د ملنګ جان استاذ و، نو شعرونه به اکثره ما ویلي دي. هلته یو کمپوز یې ماوش ویلی، کمپوز یې لکه پرسو میرمن پرسو ویلی، ډېر کمپوزونه یې په هغې ویلي، او همدغسې نور شولي ویلي دي. شاګردان یې وو، شاګردان یې درلودو. نو بیا د دې اولنی شاګرد زه وم.
کمرګل بیبی تا چې افغانستان هجرت وکړ نو پېښور ته راغلی چې دغلته دې هم بیا ځینې سندرې ثبت کړې. د دغه ځای له مینهوالو او هنرمندانو سره د تیرو کړو وختونو په حقله به را سره خپل څه احساسات شریک کړي.
جلال آباد او پېښور په منځ کې یو دغه دی، یو زنجیرو. مگر هغه زنجیر خو موږ نه غوښتلو. خبره دا ده چې موږ وایو چې د لکه کور نه رالم کلي ته مې هغه زما کلی و پېښور زما ډېر کلی و واقعا زما یې ډېر عزت وکړو قدرې زما وکړو په که ټلویزیون و که ریډیو وه هلته لاړم ښه کمپوزونه ښه اصل پښتو ما په پېښور کې پیدا کړه. هغه ټایم باندې چې زه د افغانستان نه رالم تقریبا یو درې میاشتې خو زه په پېښور کې وم کور مې لټولو یو کور مې پیدا کړو چې هغه کور کې ناست وم په هغه ورځ ما خټې کولې نغري مې جوړول مخترم دور محمد کاسی صاحب هغه د پروډوسر و د ټلویزیون خبر شوی و چې کمرګله راغلې ده او په کور کې ناسته ده. ما غوښتل چې مال زما د هنر ډګر خالي شوی دی زما د ژوند ملګری مې د لاسه ورکړی و نو ما ویل چې زه نور هنرمندي نه کوم. بیا راډیو ته غوښتم راډیو کې مې ډېر ښې هلته پروګرامونه وکړه راته هغه کمپوزونه راته دغه جوړ کړه خیل محمد و هغې سره مې تقریبا یو څلور کسټې کړي پنځه کسټې کړي زرفانګ سره ګلزار عالم سره چې د هغې هغه موسیقي ماسټر علي در کړې ده.
کمرګل بیبی تا خو ولسی سندرې غزلونه او نظمونه یو شان خوندور ویلی دي خو کراته وای چې په خپل د پښتو ادب کم یو صنف ویل زیات خوښ شوی دي.
د څه چې زما حواس یا زما ایډیا چې کوم واغن او فلکلور دا چې د وطن غرونه رغونه یا دشت بیابان د سره زما ډیره مینه وه ګذرو منګه او دا څنګه سره نو ځکه ما فلکلور تم لا تړلی وزو ما ویل غزل خان نو غزل سړی د قدرت ونوځي باید وی نه وای. خو وروستی ځل مې داسې یو مینه پیدا شوه چې ما د غزل سره مینه پیدا شوه تقریبا یو لس دولس غزله ما ویلي نو غزل مې ویلی خو یاره هغسې مې نه دي ویلي نو لکه هغه کوم چې ما ته به همیشه استاد ته به مې ویلي خدای دې وبخښي هغې به ورته ویلې ویل استاد مصریزې ټولې غزلې غوندې دي ولته چې فلکلور به هغه هم ستا غزل دی نه پوهېدم چې دا د مینهوالو څه فکر و یا د مینهوالو څه ذوق و هغې سره چې هغې ورته ډېر لبیک ویل او ډېرې خوښېده.
پښتو اوسنۍ موسیقي خو به دې هم تر غوږو کیږي. کمرګل بیبی په تیره دغه د غربي سازونو سره چې سندرې ویل کیږي نو څه به وایي چې پښتانه هنرمندان باید کم رقم موسیقي او په څه ډول پر مخ یوسي؟
توجه ورته پکار ده باید چې د پښتو موسیقي په شاله نه شي مړه نه شي راژوندی شي دغه سازونو سره او دغه کیبوردونو سره چې وایي خدای خو هم د شعر هم د شاعر دغه د منځه ځي هغه زحمتونه چې کوم شاعر وباسي او بیا یې کمپوزیتور زحمت ایستلی او نن یې راخلي هغه یې په داسې یو شان وایي چې داغه نه کوم لذت څوک نوړي. زه خو په دې فکر کوم چې زمونږ هغه شرقي موسیقي چې کومه وه هغې کې ډېر خوند و رنګ پروت و، هغې کې دردونه و، هغې کې رنځونه و، هغې کې راز و نیاز و. نو دا اوس په څه کېږي خو هېڅ نیاز و راز نشته، هسې دنګدي ته ده و خلاص. درې سوه څلوېښت نفر و ارزیابي مې کړې ده، په هغوی کې ما پنځلس کسان د آواز ایستلي دي چې هغې آوازونه ښه دي. ولې راغلي دي ما تفسیه ورته کړې که ښځینه و که نارینه و، ما ورته ویلي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې شیرونه ووایئ چې جاویدانه پاتې شي. لکه چې ملنګ جان استاد ویلي دي او څو کاله د هغې تېر شوي دي او نن چې ویل کېږي هم د خلکو خیال کې راځي چې دا یې ګنې پرون ویلي دي. د پښتو موسیقي وایي، سندرې وایي، نو پښتو مه غلطوئ، پښتو باندې لوبې مه کوئ، پښتو د قام ژبه ده. که نه شئ کولی نه شئ نو بس هغه تیږه وایي چې درنۍ مچکه کېده، او که ویلی شئ نوشي جانم ووایئ. ما دا کابل کې میلی دي، هر یو هنرمند دغه اوسنی زلمیان چې دي دی ته ما تفسیه کړې نه زمونږ پښتو مه خرابوئ.
دا په وطن کې چې خلک کمرګل بیبي له نارامه سره مخ دي او د زینو سیمو په حق له خول کیږي چې هنرمندانو یې له موسیقي کولو لاس اغیستې دي، نو په داسې کې به د خپل غږ مینوالو ته د حوصله او د ډاډ کم پیغام ورکړي.
ګورم که په خبرونو کې اورم متاثر یم، خفه یم د دې حالاتونه. نو زما دغه توصیه ده چې ورونو د جنګ او جګړې نه او د وینې تویولو نه د ورور وژلو نه هیڅ هم نه جوړیږي. زه هم یو موټی، یو لاس شي، یو اتفاق شي، یو مینه شي، یو محبت شي. ضرور نه دی چې په کور کې د انتفاقي زمونږ ستاسو د خاورې دشمنان ډېر دي، د چا په خوله مو دوکه کېږي او پرېږدی دا جګړې مګړې. په کور کې چې خفګان یې نو ټلویزیون ګل کړو، راډیو ګل کړو، که دا غم او اندو زمونږ ورکه شي، دا دشمنیانې، دا جنګونه، دا وینې تویول ورک شي، نو هر سړی، هر انسان د موسیقۍ روح غذا ده. هر سړی د دې نه یو لذت وړي، یو موسیقي په خپله خود به خوده مینه پیدا کوي، یو موسیقي په خپله وړاندې مخ په وړاندې ځي، موسیقي په خپله په هر ډول خلک یې هوري او د خلکو مینه ذوق ورسره پیدا کوي. او که حالات خرابې، جنګ جګړې او وینې تویولي، نو موسیقي خو مړه ده، نو هغې کې سم نه وي. او که خوشحالي، نو ولې خوشحالۍ کې خو هر شی، هر څه دی خوند کوي، هر سړی دې نه یو لذت وړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دلتا پردیم سوک میں ناٹی جنی سوک میں سلام تاؤں سلام نوائی سوک میں لزان سرازان گنی سوک رات سیال زننگو نام نوائی خندا ویشلی نہ مل چا سر جڑا شریکا نہ مل نورو سر مین یوشان نہ مل نورو سر سا شریکا لکلونی جلا شوی پانا د زمانی سلے پسر خیستی لکا دش بی توفان وغلی مرغا سڑو بادنو می وزر خیستی سڑو بادنو می وزر خیستی دل تپر دیم سوک می نا پی جنی سوک می سلام تام سلام نوائی سوک می لزان سرازان گنی سوکات سیال دننگو نام نوائی پردیم خیرات خور می گنی حلتا تلو مبخ پلا خاورا دلتا بی ویاڑا یما تور می گنی دس روز کر وٹو لبارا نراغلم دتو متنو دگلیو خارتا لطور وریزو نراو تختیدم راغلم د بادو د سلیو خارتا راغلم د بادو د سلیو خارتا دل تپر دیم سوک می نا پی جنی سوک می سلام تم سلام نوائی سوک می لزان سر زان گنی سوک آفت سیال زننگو نام نوائی تگے خودل تک رکھا دا پہر قدم کی صدا یوی پسی خبرے لیوال خودل تتگی دی زما پچم کے رات سڑو سڑو کتو کی وائی